د ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پایله په ټول افغانستان کې تر 300 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه ماشومان خوارځواکي ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپلې وړې لوڼی په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روغتیا د ژوند سمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزو سره خپل نظر یا هم خپلې تجربې شریکې کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. اوریدون کې چې د واتس اپ سنتلری کولای سي چې د ازادي رادیو د واتس اپ لاري د غشي به زنګ راووهي. زموږ شمیره د 00 22 11 24 یو شمیر بیا تکراروم، 00 22 11 24 یو. د سکایپ ادرس مې دی رادیو ټکی ازادي. د پروګرام میلمه تا ورزو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، پروګرام ته ښه راغلاست. کزما اواز اوري تاسو دراتو وایست چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ بله ډاکټر صاحب، آواز ما اوري؟ دا سیمال میږي چې د پروګرام میلمه زموږ آواز نه اوري. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی دی، چې په دې اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د یونیسف چارواکو هم اندیښنه ښوولې ده. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، آواز مو اوري؟ که آواز مو اوري لطفا راته ووایست چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته زنګ راووهي. د واتس اپ لاري هم اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته استودیو ته زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د واتس اپ شمیره مو د 00 22 11 24 یو شمیره بیا تکراروم، 00 22 11 24 یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو د سکایپ له لارې هم را سره تماس ونیسي، له سټوډیو سره خپل نظر را سره شریک کړي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د دې موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. وعلیکم السلام. که رادیو آواز مو ټیټ کړئ چې انعکاس کوي، ستاسو آواز موږ ته صفا نه راځي. د رادیو آواز مو متاسفانه چې ډېر جګ دی. هغه اوریدونکي چې تماس نیسي لطفا د خپلو رادیوګانو آوازونه ټیټ کړئ چې څپې مزاحمت کوي، ستاسو آواز موږ ته صفا نه راځي. بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. په افغانستان کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ورځ په ورځ د بېوزلۍ له کبله په دغه هیواد کې لمن د پراخېدو په حال کې ده. په دې اړه ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښوولې ده. بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. دا اوریدونکي تماس پرې سوی دی. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب، مو بیا زنګ ووهه. باوري صاحب، که آواز مو اوري، زموږ د پیل پوښتنه دغه وه چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
بله، زه په خپل وار د ازادۍ رادیو درنو کارکوونکو او اوریدونکو ته د هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خوارزواتی ناروغان منگا خوارزواتی دوڑا ولا لرو یاو چې د غذایی موادو د اسراف نه رامنځته کېږي او د غذایی موادو د تخریب نه زمونږ په ګران افغانستان هېواد ګران افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت یا د تخریب مسله ډېره مطرح ده.
بله،
سلام علیکم. بله،
ډاکټر صاحب تاسو ته به بیرته زنګ ووهي، ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د خوارزواکۍ پر ستونزه یا سوې تغذیه باندې خبرې کوو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
هلو،
تاسو آواز
اورئ؟ خالد زم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکړئ په کونړ کې وضعیت څنګه دی؟ په خوارزواکۍ دښتم. بله،
وضعیت یو څه گزاره کوي، یو څه راته سم دی، خو که حالات همداسې دوام وکړي رښتیا ډېرې ستونزې پیدا کېږي، ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته دی سبزیجات، نشته دی که باران نه ونه شي باغونه هغه میوجات نه ورکوي، نو که وضعیت همداسې دوام وکړي د خوارزواکۍ کچه ډېره زیاته لوړېږي.
بل، په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې دا ستونزه زیاته ده د کونړ ولایت؟
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېرې ویز مکې نه لري، پرکې مثال ولسوالي شوله، د شلتن ولسوالي شوله، د سرکانو ولسوالي شوله، دا ولسوالي همداسې نورې ډېرې زیاتې ولسوالۍ دي چې لوی په کونړ کې ډېر ښایسته لوی سیند بهېږي، مګر پیدا ترې نه ده اخیستل شوي، په ډېره کم اندازه ترې پیدا اخیستل شوې ده. هغسې سهولتونه او ویالې ترې نه دي ګرځېدلي چې ابي ځمکې پرې اوبه شي او خلک ترې حاصلات لاسته راوړي. نو ډېرې ولسوالۍ داسې دي چې وچکالۍ ځپلې دي، او که حالات پکې همداسې روان وي نو د ډېرو بدو پېښو شاهدان به یو.
بله، د خوارزواکۍ عمده علت په کورنیو کې بې وزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې؟ د بې وزلۍ اندازه زیاته شوې ده که فکر کوئ چې کوم تاثیر یې نه دی کړی؟
نو تاثیرات خو خامخا کوي. ولې تاثیرات نه دي کړی؟ ډېر تاثیر یې کړی دی، خو الله پاک دې باقي خیر کړي، الله دې خدای پاک برابر کړي. ستونزې د الله پاک نور نه راولي، نظام د الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات د الله پاک نه راولي په افغانستان کې. نو سیاسي تحولات او کوم رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډېر بد اغېز
کوي. ډاکټر صاحب، نو کومه پوښتنه لږ چې درلوده
مخکې
تاسو د خوارزواکۍ په اړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري، بیا به موږ ور سره شریک کړو ستاسو پوښتنه.
نو تاسو دا پوښتنه ده چې چې د ماشوم د خوارزواکۍ سره مخ شي، نو موږ هغه کوم لومړنۍ هڅې دي لومړی چې د ماشوم سره ترسره شو هغه د خوارزواکۍ نه خلاص شي؟
ډیره مننه. حتمن به دا سوال له متخصص ډاکټر سره شریکوو. بل اوریدونکی که په لاین کې دی هغه ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د خوارزواکۍ یا سوې تغذیې پر ستونزه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني، ستاسو آواز اورو. مسکا څوک ده؟ ډېره مننه. کاشکې د پروګرام د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د خبرو همکارانو شخصي تماسونه یا شخصي ټلیفون شمیرې متاسفانه چې له چا سره نسو شریکولی. بل اوریدونکي ته ورزو، د پروګرام د موضوع په اړه که دوی کومه پوښتنه لري یا کوم نظر لري د خوارزواکۍ پر ستونزه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله د هر ورځې په تېرېدو سره یې لمن پراخیږي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اورو.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو آواز او استاذ په کور کې ملک چې ماشومان په جړه دي؟
نو بس یو خواته ځان دي کومه لا جایمه، او بس کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا ریپورت نه مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې تاسو مو سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب باوري ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، کوشش کوو چې را پیدا کو. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په منځ کې د بیوزلۍ له کبله د خورځواکۍ ستونزه څنګه ده؟ تاسو خلته په جریان کې یاست؟
سالی صاحب دلته خو ستا ستونزې خو دومره ډېرې زیاتې نه دي دلته، او بل چې کوم فکر ما کړی دی یا کوم اندازه ما ته لګېږي په دې باره کې، نو دا خپل نظر به وړاندې کوم. او دغه دې ما پوښتنه چې ده دا بیا ډاکتر صاحب ته هم راجې ده چې بیا هغه هم یو نظر پرې واچي. زیاده تر ماشومان چې به خورځ واچي او سوی تغذي سره وړاندې کېږي، ما فکر او نظر هغه ماشومان چې دي وقفه دي اولاد تر منځ نه وي، مثلا هغه ماشومان چې زر زر مور را وړي، هغه ماشومان دې ما خپل فکر او نظر باندې چې زیاته هغه ماشومان په سوی تغذي او خورځ واچي باندې اخته کېږي.
ډېره مننه ستاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک، هغه به حتما ور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
خې جوړ ته نظر دې مدیم لوګر نه نړۍ کني وره د اورور پوه شو.
و ډېره مننه. په لوګر کې وضعیت څنګه دی؟ په ماشومانو کې د خورځواکۍ ستونزه څومره ده؟
والله جما ماشما خپل جما دو ماشمان دی ویني کمیږي، او بل ز خپل مازور هم په خاتنه
و،
او نو مرسته کوي وسته خلک راغلي او مرسته لري کله خلک لیکل ورو غولا تذکره یې سره وسره له پوه شو، او څه کوم پیسې دار او هغه ولي کله ځي قسم د کلي کنه په خاتنه امتحان دی په خامه ایوب یم.
تاسو خپل کوم روغتي مرکز یا کوم ځای ته مراجعه کړی و که دغه کسان د نوم لیکنې لپاره تاسو کلی ته خپل راغلی و؟
سری میاشتې والله راغلی و، یو پرسونه لیکلم دوه کسان ته خپل په خمه زوره مې هیڅ شم کور کې نه لرم، راغلی ورور ګل مرسته نه سره راپوه شو ولا خل خانه مې دو بشان مې وینم کمیږي، او ورور غواړم چې وروان چې ولې تشکر مال دا مو باول چې مې دین کتابچانه ور خاره کړ په شي مزه میاشته مو په موږ باندې دي اكيد چې تشکر یې ستر واچول دا و چې لیکنه وکړي سری میاشته ول لوګر مرکز کې پوه شي زه ریاست کې دا چې شهر کې ماجرین کې پروت یم پوه شي.
او د ماشومان د وینې د کمیدو ستونزه مو مخ کې دوه وری یاد کړله، په دې اړه مو کوم روغتي متخصص سره خبرې کړې دي چې علاج کیږي کنه کیږي؟
والله یې غراته ویلې و علاج کیږي، خو دوایي د پیسو داخلي او پیسو وس خپل نه لرم خپل مازورم.
تاسو هم دغه سری میاشتې ته مراجعه نه کړئ چې دوی په دې برخه کې څه کولای شي کنه؟
دغه ته اوس ورغلم پوه شو، خو دغه مغه مو ورتونه ویلې سالته ورشي هلته نه پرېږدي طالبان نه پرېږدي ستجرا وسړي و هنه مازوره ته ګوري نه هغه ته ګوري وایي دي.
نو تاسو چې د مرستې په نیت ورځئ کې داسې نه مو پرېږدئ که د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو په نیت ورځئ ممکن اجازه درکړي که څنګه؟
بیا اجازه هلته هغه ته ورسم هم دغه هغه نه کوي کنه، ولا که غم خوري قسم ده چې کوم هغه هغه دغه غم خوري یا غریب سړي ولا که څوک غم خوري.
بس ستاسو آواز واوریدل سو په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم اوریدلی وي په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي. تاسو په لوګر ولایت کې دا ستونزه یاد کړل. بل اوریدونکي بله ډیره مننه ستاسو تماس نه. بل اوریدونکي کپلاین کې هغه ته ورزو.
ډیره
مننه ستاسو تماس نه هم. بل اوریدونکي پلاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. اورم ستاسو تماس رخصته وایم. مهرباني.
وعلیکم السلام.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. ستاسو آواز اور مهرباني وکړئ خبري وکړئ. اوریدونکو لکه چې موږ آواز نه اوري. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم. از عبدالوهاب.
بلې که د راډیو آواز ټیټ کوي ځکه چې د راډیو آواز مو ډېر جګ دی انعکاس کوي چې ستاسو آواز موږ ته صفا نه رسېږي، زموږ آوازم تاسو ته په صفا ډول نه در رسېږي. اوریدونکي چې زنګ وهي لطفا د راډیو آوازونه مو ټیټ کړئ کني تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم روره.
و علیکم السلام ربانی.
ډاکټر صاحب خوستا کنه؟
ډاکټر صاحب تخنیکی همکار کوشش کوي چې را پیدا یې کې ټلیفون متاسفانه سم کار نه کوي، خو بیا به هم د اوریدونکو سوالونه ورسره شریکوم. مهرباني.
مننه. احمد همدرد سره پاړی کا کېم لغمان نه ما دغه پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خور ځکه یخته کېږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خور ځکه یخته سي دغه مې ما له هولنډه پښتنه د ډاکټر صاحب نه
ډېره مننه. ستاسو پوښتنه ما له ځان سره ولیکله، د ډاکټر صاحب سره به شریکوو. ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا آواز مو اوري، ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه وه چې اوریدونکو هم نو سوای کولای خپلې پوښتنې په مستقیم ډول له تاسو سره شریک کړي. اوس مو آواز اوري؟
بله
بله، آواز ما اورم. زه به اوریدونکو له سوالونو نه پیل وکم. ډاکټر صاحب مخکې اوریدونکو زنګ وهلی و چې د اولادونو ترمنځ د وقفې نه مراعتول د خوارځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي، او بل اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې د خوارځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي. تاسو دغه سوالونه له ځانه سره ولیکړي. او بل اوریدونکو هم د اوس پوښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په ګیډه کې هم په خوارځواکۍ اخته کیدی سي که چیرې مور ته کافي خواړه ونه رسیږي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وار د ازادۍ رادیو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خوارځواکي عموما موږ په عام اصطلاح داسې تعریفو کله چې د انرژي او د غذا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده. دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارځواکي منځته راځي، یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافي اندازه غذا ماشومانو ته ورسیږي. که چیرته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارځواکي رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو څخه کم ماشومان کې ظهور کوي. د ورور د اول پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده. هغه مایند دی چې ماشومان ډیر زیات دي، په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوی، یعنی غذا ورته نشي آماده کوی، د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي. نو بنا ان حداقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الی 3 کاله فاصله باید موجوده وي. مونږ تقریبا د تغذیې له نظره د تغذیې په علم کې زر طلایي ورځې لرو چې دغه زر طلایي ورځې چې دی ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم 2 کلنۍ عمره پورې چې دغه حالات کې ماشوم غذایي حالت ته تغذیې ته باید ډېره پاملرنه وشي. په دې حالات کې که چیرته ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کیږي هغه ایریورسیبل دي، یعنی په دې معنی چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید لاسه ورنکړ شي. په دې فرصت کې ماشوم ته ډیره زیاته پاملرنه وشي. د دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په ارتباط په ګران هیواد افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کیږي چې ټول وړیا دي. میندې کولای شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم. مثلا د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره موږ د IYCF خدمات لرو. په دې معنی چې مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي چې په هغه شیدې چې په لومړیو 3 ورځو کې د مور د تیسه خارجېږي په هغه کې کپام اصطلاح وایي واکسینونه موجود دي چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو چې امراض خپله یو سبب د خوارځواکۍ یو سبب ده، نو بنا ماشوم د خوارځواکۍ څخه مخنیوی کوي. دویمه خبر دا چې مایندې باید ماشومانو ته په لومړی شپږ میاشتو کې خالص خپل شودې ورکړي. دا په دې معنی حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړی شپږ میاشتو کې ماشوم ته ورنه کړي. البته شودې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شودې په درست شکل ورکول کېږي، مایندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کنسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي. مور باید ماشوم ته د آواز اوري.
بله اورو. ډاکټر صاحب، تاسو ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، خصوصا د ماشومانو د غذا مسلې ته. په افغانستان کې چې زیات خلک بې وزله دي، څنګه دوی کولی سي چې یو نوي زیږیدلي ماشوم ته یا تر 15 کلنۍ کم عمر ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه پښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي چې اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنیو پورې ماشوم ته هیڅ نه وه غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شودې په خالص ډول د مور شودې وخوري. او د شپږ میاشتنیو څخه وروسته متممه غذا شروع کیږي چې هغه د ګایډلاین مطابق، په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې همغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغې د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده. چې څنګه تې سالمه استفاده وکړي، موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې اکثر غلط رواجونه حاکم دي چې دا خپله هم د سوی تغذی یا د خوارځواکۍ یو عمده سبب جوړېدای شي. چې حداقل موږ وکولی شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو او کوم موجوده غذاګانې چې دي، مثلا لبنیات دي، پروتینونه دي، لوبیا ده او دال وغیره، د دې نه یو باکیفیته غذا موږ څنګه جوړ کړو. چې دا په کلینیکو کې د غذا خودن عملا پروګرامونه دي چې د قابلو او د تغذیه نرسانو په واسطه مایندو ته خودل کیږي چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو باکیفیت غذا موږ جوړ کړو، تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته په پام یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا هغې لپاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوئ چې هم ارزانه تمامیږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ مایندو ته، یعنی ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه یا کله چې حاملګۍ کشف شوه یا تشخیص شوه، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کم استراحت ده. او د زیږون څخه وروسته باید مور دوه وخته، یعنی دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده چې موږ د فوډ سکیورټي له نظره یا بیلانس خوړو اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي، مثلا حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلک چرګان لري، غواګانې لري یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر دا ده چې د دې د استفادې طرز باندې دوی پوه شي. نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوی تغذی یا د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډیر رغنده رول لري.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. تاسو په لاین کې اوسئ، ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کیږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصت به دی که کومه پوښتنه لري. دا اوریدونکي تماس لکه چې پریسو. بل اوریدونکي که په لاین کې، دوی ته ورځو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. دا اوریدونکي تماس راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته، ډاکټر صاحب محترم ته، ټول ولسته د افغانستان باندې کوم فضل هادي وردګم.
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
نو ډاکټر صاحب محترم، ډېره مهمه خبرې وکړه. د خبرې په تایید باندې بزودا ویم چې عموما په ټولو ولایتو کې دغه د سوې تغذی پیښې ورځ په ورځ ډېری او ډېرې شوې دي. خو هغه کوم مرغان چې هغه ښې فور انرژي دي، خو بیا هم دنیا ته سوی تغذی اولاد روی واجه چه ده؟ دم یو سوال پوختنه و آبل اقا کلینوکو تا چه ده مواد ده سوی تغذی ده پارا رول کی ده زیادتر کسان و لاسرسی که ورتکیم اقا مواد نو ورترسی که پا دو بانده اصرانو وچوی او ده سوال بانده اصرانو وچوی. من نای وقت رو دو
ډېر مننه ډاکټر صاحب، من ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې ده. بل اوریدونکي ته ورزو کچېرې په لاین کې، دوی ته ورزو د روغتیا د ژوند سمنی پروګرام کې د خور ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله اندازې په زیاتېدو ده. اوریدونکي نسته ډاکټر صاحب، تاسو حتما د دغه اوریدونکي سوالونه واورېدل. اول دا چې یوه روغه مور کله ناکله ولې په خور ځواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکي تعریف کړه. خوارځواکي که مونږ په ظاهري شکل ته د یو مور وګورو ډیره صحتمنده به مونږ ته ښکاري، غټه به وي. خو مونږ د خوارځواکۍ مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډیر عمده رول لري. یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کېږي اما ډیر رغند رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې ما مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي. نو دې لپاره ډیر اړینه او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. مونږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذیه حالت د ارزیابي لپاره برنامې او پروګرامونه لرو چې د مور تغذیه حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور د غذایي حالت ارزیابي کېږي. که چیرته کومه ستونزه ولري په هغه وخت سره باید تدابیر شي. بل ځینې انتانات دي چې دا سوال ولایدي نسایي پورې ډېر مربوطېږي. ځینې انتانات دي چې که چیرته مور صحتمنده وي خو هغه میکروبونه ولري نو کېدای شي چې مخکې د وخته ماشوم تولید کړي یا ماشوم وزن کم وزنه ماشوم تولید کړي. نو ډېر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پوښتنې که چیرته داسې حالات سره مخ کېږي نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي. که چیرته کوم میکروب وي هغه په وخت سره تداوي شي. که د خوارځواکۍ کومه ستونزه وي هغه په وخت سره تداوي شي تر څو د داسې حالت څخه مخنیوی وشي.
بس ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې مخکې وانه اوریدل سوې. تاسو وویل چې خوارځواکۍ دوه ډولونه لري، که دغه ډولونه تاسو په ساده ژبه اوریدونکو ته تشریح کړئ.
ما وویل خوارځواکۍ تقریبا ډېر ډولونه لري. یو ډول دا ده چې یعنی یو مور ده یا ماشوم ته که غذایي مواد کافي اندازه ونه رسېږي، تاسو په واضح ډول کتلی شئ چې ماشوم ډېر ډنګر وي. نو حتی عام خلک هم تشخیص کولی شي چې دا ماشوم په خوارځواکۍ اخته ده. یو نوع د خوارځواکۍ داسې ده چې هغه د مختلفو مایکرونیوترنتونو یا د ویټامینونو یا د منرالونو د کمبود له وجې نه رامنځته کېږي چې په هغه حالت کې به مور یا ماشوم ډېر ښه صحتمند ښکاري. یعنی د فزیکي جوړښت له نظره که تاسو ورته وګورئ ماشوم او مور به ډېر ښه صحتمند دي، اما د ویټامینونو او منرالونو فقدان به هم لري چې دا خپله د سوې تغذیې یوه نوع ده چې دا هغه صحي کارکوونکي چې په روغتیایي مراکزو کار کوي کېدای شي چې دا حالت تشخیص کړي او هغه لازمې لارښوونې کړنې یا د تداوۍ په حصه کې چې کوم اړین هدایات او کارونه دي هغه ترسره کړي.
بل ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په مونږ په د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوې تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کېږي چې دا یو ډول مواد دي RUTF ورته وایي چې د شدیدو خوارځواک ناروغانو ته ورکول کېږي. او بل نوع مواد چې دي RUSF دي چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو ته توصیه کېږي چې په دې کې پروټینونه دي، د ممپلي غوړ دي، مثلا ویټامین ای ده، اوسپنه ده، فولیک اسید دي. د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروټینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي چې دا ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کېږي. یعنی په هر کیلو د ماشوم 200 کیلو کالوري پی کیلوګرام وزن د بدن ماشوم ته سنجول کیږي او په سلیر ساتو کې ورکول کیږي چې دغه یو ډیر ښه تولید ده، ښه پروډکټ ده چې تقریبا د منرالونو، ویټامینونو او پروتینونو یو مجموعه ده. نه ناروغانو ته توصیه کیږي.
بلی ډاکټر صاحب، تاسو ول چی په روغتیایی مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي؟ مخ کې اوریدونکي له لوګره زنګ وهلی او بیا وروسته له میدان وردګ څخه هغوی شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایی مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لرئ چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر دا ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټولو ماشومانو ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارزواکۍ اخته وي، هغه ماشومانو ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحی مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته یو دیته د مواد توصیه نشي. خو فکر کوم په ځینې روغتیایي مراکزو کې بعضې خلک، هغه ماشومان چې سالم دي، هم د دې موادو غوښتنه کوي، چې دا بیا په ځمې د دې په څنګ کې چې دوا ده چې ګټه لري، خپل ضررونه او اضرار هم لري. نو هغه ماشومانو ته دا موزر تمامېږي چې په خوارزواکۍ اخته نه وي او هغې ته ورکړل شي. که چېرته ورکړل شي، دا پروتین مقدار زیات ده، کېدای شي دوی په ګردو باندې فشارونه راوړي او باعث د ځینو نور امراضو د تولید سبب شي. نو په دې اساس دغه خپل ټارګټ ګروپ لري، مورد هدف کسان معلوم دي چې هغه په کلینیک کې د تغذي حالت د ارزونې څخه وروسته معلومیږي. که چېرته ماشوم خوارزواکی و، هغه ته د تداوی په پروګرام کې شاملېږي، منظم کارتونه دي، هغه ورته ورکول کیږي، هفتهوار دا مواد ورکوي او د هغه تعقیب کیږي تر څو چې ماشوم روغ شي. نو ټول ماشومان ته دا نه ورکول کیږي، اما ورته هدف ماشومان هغه ته دا توصیه کیږي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارزواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر دریو میاشتو پورې، هغه ماکزیمم هر اکثر درملنه دریو میاشتو پورې ده. نو دا د دوه درې هفتونه نیولې تر دریو میاشتو پورې، په دغه موده کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړې پرېږدي، بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارزواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوې تغذیې یا خوارزواکۍ که موږ او تاسو په عامه اصطلاح ووایو، ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کېدای شي د ماشوم په د مړینې سبب شي. چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پرېږدي، یا همدارنګه هایپوګلایسیمیا، د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه یې کمه شي، یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي. چې دا ډیر وژونکي اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډیر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوۍ څخه پرېښودل شي یا تداوي نیمګړه شي، ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. د خوارزواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. له یوې وقفې وروسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې دوی کولی سي سټوډیو ته په مستقیم ډول زنګ راووهي، له متخصص ډاکټر نه د موضوع په اړه خپله پوښتنه مطرح کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روختیا د ژوند ستمنی پروگرام کې د خوارزواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکي کولای سي چې دغه شیبه زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 00 24 11 24 46 بل شمیره مو د 00 24 11 24 45 01. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. لوریدونکو هم مننه چې مخکې هم تماسونه ونیول. اوس هم کوشش کوو چې د ځینو اوریدونکو تماسونه راوخلو. که چیرې دوی له متخصص ډاکټر نه د پروګرام د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري، کولی سي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته زنګ راووهي، خپله پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه پورې اوریدونکي نسته. ډاکټر صاحب، په خوارزواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي، په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي.
ډیره زیاته مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو کړه. نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزوره وي، یعنی دا ماشومان به په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان که په لنډ وویل شو ووایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو ډیر اړینه ده چې د ماشومانو تغذیه ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
بله ډاکټر صاحب، هر کورنۍ دا وس نه لري چې خپل خوارځواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. دوی د کورنۍ په دننه له دغسې ماشوم سره څه مرسته کولی شي؟
موږ تقریبا د افغانستان په کلو او بانډو کې د سوی تغذی پرو برنامه غزیدلې ده چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري چې هغوی کولای شي چې دوی میندو ته لازمي مشورې ورکړي. که چیرته یو مور دغه په ټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي د دې نه مخنیوی وکړي او د صحي کارکونکو هغه کوم پیغامونه چې ورته وایي په دې باندې دوی عمل وکړي، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې زیات واقعات د سوی تغذی څخه مخنیوی او جلوګیری کیږي.
ډاکټر
رضاکاران
بلې د غوی لارښوونه ته پام وکړي. یو اوریدونکي پلان کې دي چې مصرف زیاتونه سي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سره تاسو سره وځو.
مننه. خیر اوسې. مننه. ډاکټر صاحب دی اواز اوري. مهرباني.
زما د خیدار کې تقریبا لږ مصرف کېږي او کله چې لندې سي د شپې ډیر درد کوي. دا سره کوم
ډاکټر صاحب اوریدون کې د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کومه پښتنه ورڅخه لري؟
عمر هم څونه ده؟
عمر تقریبا 30 کال دی.
عمر په ارتباط کوم معلومات؟ او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل د میکانیک مو موټرسایکلان جوړو.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او یا کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ له رادیو نه د ډاکټر صاحب ځواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره دا بيخي جلا موضوع ده، خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ډاکټر صاحب
له رادیو سره مهرباني په ځواب کې وای مال ته.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب بل اوریدونکو کې نست بل تاسو ته وخت ورکړئ. مهرباني.
ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم که چیرته په کوم ولایت کې نه پوهېږم دا اوسېږي، نو هلته چون دا مستري د موټر سکلونه جوړي، دلته ډېر اسباب ډېر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وریکوزوین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی د نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل وي. هغه خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډېر خلک کاروباري خلک چې ډېر وخت لپاره ولاړي په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه په رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپله ستونزه ورسره شریکه کړي. امیدوار یم چې ستونزه به یې حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
بس په دې هیله چې اوریدونکي خپل ځواب ترلاسه کړی وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. اوریدونکي کولی شي چې سټوډیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر نه د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه خپل پښتنې مطرح کړي. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. په دې پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د دې ستونزې د پراخېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د دوی د اټکل له مخې به په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم چې نن یې دویمه ورځ ده 3,200,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو.
ښه شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی چې نن د خور ځواکۍ پر ستونزه خبري کوو. اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا قطسو. تخنیکي همکار هڅه کوي چې دایره پیدا کړي. په افغانستان کې د خوار ځواکۍ ستونزه له دې کبله هم زیاته شوې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوار ځواکۍ تر څنګ د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون ماشومان د خوار ځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خوار ځواکۍ اخته ماشومان ژر تر ژره بېلابېلو روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. زموږ دوه شمېرې فعال دي. یوه شمېره مو د 0000224124 بل شمېره مو د 0000224124 د زموږ د سټوډیو شمیرې دي چې اوریدونکي کولی سي دغه شیبه زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي، هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس ټینګ سوی دی له سټوډیو سره. هڅه کوو چې بیا هم د پروګرام د موضوع په اړه له ده سره بحث ته دوام ورکړو. د پروګرام موضوع په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ ستونزه ده. ډاکټر صاحب آواز مې اوري؟ هو، تاسو تماس متاسفانه قطع کیږي. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ماشومانو کې ممکن د خوار ځواکۍ ستونزه وي خو نښې نه لیدل کیږي. دا څه ډول خوار ځواکۍ ده؟ یو ډول پټ خوار ځواکۍ ورته ویل سو؟ متاسفانه د ډاکټر صاحب آواز نه ورو. بیا هم ډاکټر صاحب تخنیکي همکار تاسو ته زنګ وهي. اوریدونکي په لاین کې دي، څو تنه د دوی څخه به واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. یو اوریدونکي زنګ وهلی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
دا ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه کوله چې د ملګری مو دی
ستاسو آواز صفا نه اوریدل کیږي. یو څه که ځای ته تغییر ورکړي ممکن آواز مو صفا شي، ځکه چې ستاسو خبره نه صحیح کیږي. دا اوریدونکي آواز متاسفانه نه اورو. اوریدونکي کولی سي چې بیا که کولی سي بیا زنګ راووهي، خپل پوښتنه له ډاکټر صاحب سره مطرح کړي. حتما به که ډاکټر صاحب تماس رخصو د اوریدونکي پوښتنه به ورڅخه کوو او ډاکټر صاحب خپل ځواب وای. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه له دوی څخه پوښتنه کوو، یا هم که دوی کومه تجربه لري د دوی له تجربې څخه اورو چې د خوار ځواکۍ د ستونزې د حل د پاره دوی څه کوي. نه، د اوریدونکو تماسونه تر اوسه پورې نسته. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورزو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده، د دې اوریدونکي تماس هم پرې شوی دی.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د ماپښین 2:55 کیدونکو دی ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمنی اونیزه پروګرام دی چې نن د ماشومانو د خوار ځواکۍ پر ستونزه په دې پروګرام کې بحث کوو. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا پرې سوی دی. هڅه کوي تخنیکي همکار چې دایره پیدا کړي. نن د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو تر څنګ بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سږ کال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر 20 لمانځل کیږي کیږي و نه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالات بیان کړی وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژې دي او له خوارځواکۍ کړیږي. دغه ورځ 1 میلیون او 1 لک ماشومان د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ د 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. ډاکټر صاحب، ستاسو تماس متاسفانه چې بیا قطع سوی و، مهرباني وکړئ.
پوښتنه ما وانخیسته، که پوښتنه راته ووایي.
پوښتنه دا وه چې ځینې ماشومان ممکن د خوارځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کېږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خوارځواکۍ بڼه ده؟
تنوع لري چې یو نوای پکې دا ده چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډېر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي، لکه په دې کې د اوسپنې. که چیرته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي، ماشوم په کم خونۍ باندې اخته کېږي، چې دا خپله د خوارځواکۍ یوه نامه ده. همدارنګه د ډي ویټامین، د ډي ویټامین که باید ماشومانو کې چې له نارمل اندازې څخه کمیږي، یو زیاده ستونزې راځي. کېدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظه ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوټرینټونو په فقدان باندې اخته وي، چې مختلف مایکرونیوټرینټونه دي. که چېرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خوارځواکۍ ویلی شو، چې دا هغه متخصص ډاکټر کولی شي دا حالت
تشخیص. ځکه چې زیات مصرف کېږي، هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړئ ازادي راډیو د اورېدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني. مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. که چیرې تماس مو قطع سوی نه وي، کولی سئ چې له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اورېدونکي دا پوښتنه کوله، تخنیکي همکار په غوږ کې راته وویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خوارځواکۍ اخته دی. ده ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي خو بیا هم د ده ستونزه نه حلېږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پوښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټولو افغانانو ته، د ما سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي د متخصص روغتیایي کارکوونکو په واسطه، چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده چې هغه ماشومان چې عمرونه له 2 کلو څخه ښکته دي، باید په هر میاشت کې دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیه حالت ارزیابي شي. که چیرته خدای مکړه کومه ستونزه وي، په هماغه وخت سره هماغه صحي کارکوونکی مور ته لازمي مشورې ورکوي. که چیرته درملنې ته اړتیا وه، درملنه یې کوي ترڅو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نشي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، هلته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بلې ډاکټر، په خپلو سرګندونو کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته نه سي، هغه ته د اوسپنې ډېره اړتیا ده، دغه راز د ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم دغه اړتیاوي پوره کولی شي؟
او موږ په ټولو روغتیایي مراکزو کې، په ټولو روغتیایي لکه مخکې موږ چې ذکر کړ، که چیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي، د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې دا، یعنی په هر میاشت کې یو حامله مور تقریبا 10 ګولۍ په ورځ کې، 1 ګولۍ د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته ټابلیټونه واخلي. که چیرته مور دغه ټابلیټونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي، نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت، که چیرته ماشوم په کم خونه یخته یا ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي، چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته ده. که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې یخته یي، نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه یې حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه د تغذیه له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې تماس ونیوه، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریک کړي. د دې اونۍ پروګرام همدغه و چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه مو پکې خبرې وکړي.
جمالو